سلامونه وخت مخیر د افغانستان په وخت دمه خام شپږ بجو شي. تاسې ازادي راډیو ته غوږیست. اوس هم خبرونه. طالبانو یو برېټانوي جوړه چې عمرونه یې تر اویا کلونو زیاتې نیولې دي. د برېټانیا سنډي ټایمز ورځپاڼې نن راپور ورکړی چې پیټر رند لورزر چې 9 کلن دی او د هغه میرمن باربي چې 15 کلن ده د فبروري په لومړۍ نیټه په بامیان کې خپل کور ته روان ول چې ونیول شول. دې جوړې له 3 کلونو راهیسې په افغانستان کې د روزنیزو پروژو چارې پر مخ بیولې او د هغوی لور سارا انتیوسیول سنډي ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې هغوی یوازې غوښتل دی وته خدمت وکړي ځکه چې مینه ورسره لري. وروسته دا روښانه نه ده چې دا جوړه د څه لپاره نیول شوې، خو د هغوی له لورې پر مخ وړل شوې پروژې چې یوه د میندو او ماشومانو د روزنې لپاره وه ظاهرا د سیمه ییزو چارواکو لخوا تاییده شوې ده. د کندهار د سوداګرۍ پنګونې خونه وایي سکه له دې ولایت څخه د 240 میلیون ډالر په ارزښت وچه میوه بهر ته صادره شوې ده. د طالبان تر کنټرول لاندې بختر دولتي اژانس د راپور له مخې د دې خونې مرسل انجینر عبدالباقي بینا ویلي چې سکه 12310 ټنه وچه میوه له کندهار څخه بهر ته صادره شوې ده. دغه په وینا انځر، شکرپاره او ممیز هغه وچه میوه ده چې هند، پاکستان، متحده امارات او امریکا ته صادره شوې ده. وچه میوه د افغانستان له مهمو صادراتي توکو څخه شمېرل کیږي چې په بارنه بازارونو کې خو ارزښت لري. په تورخم کې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبان سره د ځواکونو نن هم د تیارسې په حال کې دي. د ترکیې د انټولو خبري ایجنسی راپور له مخې د دوړو خواو ترمنز مهم دروازه د یکشنبه په ورځ د دوهمې ورځې لپاره د ترانزیت او مسافر د تګ راتګ په پرمخ تړلې ده. د تورخم دروازه چې د خیبر پختونخوا ایالت د افغانستان له ننګرهار ولایت څخه رانخلوي د شنبه په ورځ د وی نوې امنیتي پوستې د جوړولو پر سر د شخړې له امله وتړل شو. د پاکستاني امنیتي چارواکي انټولو خبري ایجنسی ویل چې تورخم دروازه د ټول مسافر او سوداګریز وسایدو لپاره له هم اتړلې ده او د دوړو خواو امنیتي ځواکونه د تیارسې په حال کې دي. د چارواکي چې نه غوښتل نومي واخل شي ویل چې تر اوسه د سره دی اړیکو د کمیټې غونډه نه ده شوې او کوم نیټه مرته نه ده په پام کې نیول شوې، خو د پاین حال کې ویل چې سره دی چارواکو ترمنځ خبرو اترو لپاره هڅې روانې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون د امریکا د موافقه کارانو په لوی غونډه کې یو ځل بیا په افغانستان کې د پاتې امریکایي وسلو د بیرته ترلاسه کولو پر اړتیا ټینګار وکړ. ډونالد ترامپ لږ تر لږه درې ځله ویل چې د طالبان لخوا د امریکایي تجهیزاتو د پوځي رسم گذشت لیدلې سخت غوسه کوي. ترامپ د امریکا لخوا طالبانو ته د مالي مرستو یادونه وکړه. ویل چې تاسو پوهیږئ چې امریکا هر کال افغانستان ته له شاوخوا 2 تر 2.5 میلیارد ډالر مرسته ورکوي. په داسې حال کې چې امریکا په خپله مرستو ته اړتیا لري، هغه څرګنده کړه که دا مرستې دوام عمومي، طالبان باید د امریکا پاتې وسلې بیرته وسپاري. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې په لغمان ولایت کې لسګونه لرغوني ځایونه او ګڼ تاریخي آثار کشف شوي دي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د شنبې په ورځ یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دغه وزارت د لرغون پوهې رئیس زبیح الله سادات په قول ویلي چې دا تاریخي ځایونه په مهترلام، قرغی، الینګار او لشنګ ورسلو کې موندل شوي دي. روسي خبرم دا چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د تقریبات په خطیز کې د چخوبري چې یو تن پکې وژل شوی او درین نور ټپیان شوی تر روسي عمل بلل دي. ایمانوئل ماکرون په یو ورځ ویلي چې په مولوز ښار کې د یو کس لخوا پر پولیسو د چخوبري به شک یو ترګریز عمل دی. د فرانسې د کورنۍ چارو وزیر د موضوع د څېړلو لپاره مولوز ته تللی او هلته به وینا وکړي. د فرانسې څارنوالي وایي شکمن کس د برید پر مهال علاوه اکبر شعار ورکړی و. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. د متحده ایالاتونو ولسمشر یو ځل بیا په افغانستان کې د پاتې امریکایي وسلو په بیرته ترلاسه کولو ټینګار کړی.
امریکا هم د یو فشار د وسیلې په حیث کیدای شي چې دغه موضوع نه استفاده وکړي.
پاکستان د جرمني له نوي حکومت څخه د افغانانو هیلې.
د آلمان نوې فدرالي حکومت د افغان مهاجرینو سره چې دلته میشته دي د هغوی سره نشه برخورد وکړي.
او پاکستان کې د میشه افغانانو وضعیت
ډېر زیات نه خوشنې کړي او دا ډېره ځورونکې ده. د موته ذهني ټینشن پیدا کړی دی.
خبرونه کړتل نو راپورونه هم لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په افغانستان کې د پاتې امریکایي وسلو په بیرته ترلاسه کولو ټینګار کړی. نوموړي پرون په یوه کانفرنس کې ویلي، متحده ایالات په کلنی ډول افغانستان ته له 2 میلیارد ډالرو ډېره مرسته ورکوي، خو دا مرستې به په هغه صورت کې دوام ومومي چې طالبان دا تجهیزات بیرته امریکا ته ورکړي. د سیاسي چارو شمېرونکي وایي که امریکا پر طالبانو فشار راوړي، ښایي طالبان د یوې معاملې په صورت کې دغه وسلې بیرته امریکا ته وسپاري. نور جزئیات په راپور کې.
د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په افغانستان کې د پاتې امریکایي وسلو په بیرته ترلاسه کولو ټینګار کړی. نوموړي پرون شنبه د فبروري 22مه د امریکا د محافظه کارانو په یو لویه غونډه کې وویل چې امریکا افغانستان ته په کلنی ډول 2 تر 2.5 میلیارد ډالر ورکوي، خو دوی په بدل کې په دې هیواد کې پاتې شوي امریکایي وسلې غواړي. ښاغلي ټرمپ وویل چې طالبان دا وسلې او تجهیزات پلوري.
If we're going to give them that kind of money, let them give back.
موږ هغوی ته دا مقدار پیسې ورکو نو زموږ فوجي تجهیزات دې بیرته راوسپاري. هغوی ټانکونه، موټر، وسلې، د شپې دوربینونه لري. ان له هغو څخه چې موږ لرو نوې دي، مستقیم له باکس څخه راوتلي. دا د باور وړ نه ده.
نوموړي د طالبانو کلنی پوځي رسمي گذشت په اشاره پټینګار وویل چې د طالبانو لخوا د امریکایي تجهیزاتو د پوځي رسمي گذشت لیدلی سخت غوسه کوي. ومغختل د امریکا د ولسمشر د تازه څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم ولرو، خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې مخکې د طالبانو یو دولتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په تیرو 20 کلونو کې دوی د ناټو او امریکا په وړاندې په جګړه کې پراخه قرباني ورکړي، او د هغه په خبره د دې قرباني په بدل کې به امریکا ته آن یوه مرمۍ هم بیرته ورنکړي. د سیاسي چارو پوه اسحاق اتمر وایي که امریکا پر طالبانو فشار راوړي، ښایي طالبان د یوې معاملې په ترڅ کې دا وسلې او تجهیزات امریکا ته وسپاري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
اوس وخت لپاره امریکا د یو فشار د وسیلې په حیث کیدای شي چې د دغه موضوع نه استفاده وکړي او پر طالبانو باندې فشار زیات کړي. دا به راتلونکي ثابت کړي چې امریکایان په دغه برخه کې څومره جدي دي.
له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د 2021 کال په اګست کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال په دې هیواد کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات پاتې شوي. دا لومړی وار نه دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دغه پوځي تجهیزاتو غوښتنه کوي، بلکې تر دې وړاندې هم د بایډن د ادارې له لوري د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د دغه وسلو او تجهیزاتو پاتې کېدل تېروتنه بللې وه، او ویلي وو د دې تجهیزاتو د پاتې کېدو لپاره هیڅ دلیل موجود نه و. نوموړي د امریکا د ولسمشر په توګه د ټاکل کېدو پر مهال هم ویلي وو چې له افغانستان سره مرستې به د امریکایي وسلو په بیرته سپارلو پورې تړلې وي. دا ویلو ده چې امریکا په تیرو 3 کلونو کې په بشري برخه کې له افغانستان سره تر ټولو ډېرې مرستې کړې دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
د جرمني پارلماني ټاکنو سره مهاله په دغه واد کې شمیر میشت افغانان وایي چې هیله مند دي چې نوی حکومت یې ستونزې هواري او ورنه ملاتړ وکړي. دوی ازادي راډیو ته ویل چې د کور، کار او ژبې د زده کړې په برخه کې جدي ستونزې لري، او هیله مند دي چې د یو شمیر وروستیو جرمي پیښو له امله چې افغانان پرې تورن ګڼل شوي، دوی سره توپیري چلند هم ونشي. جزئیات به د سپومې په راپور کې.
په داسې حال کې چې نن په جرمني کې پارلماني ټاکنې کیږي، په دغه هیواد کې میشت یو شمیر افغانان له نوي حکومت د دوی ستونزو ته د رسیدو هیله لري. فضل حمد انیس چې یو افغان ممثل دی او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه هیواد ته تللی، ازادي راډیو ته وویل،
د المان د نوي حکومت څخه چې راځي د انتخاباتو وروسته د یو افغان په حیث زما خپله دا غوښتنه ده چې د المان نوی فدرالي حکومت د افغان مهاجرینو سره چې دلته میشته دي، د هغوی سره ښه برخورد وکړي، د هغوی سره د هغوی پر مشکلاتو باندې سر خلاص کړي او ورسره همکاري وکړي، او په خاص ډول به هغه افغانان چې دلته نوی راغلي دي د جمهوریت ړنګېدو څخه وروسته د هغوی سره خو په هر صورت باید ډېره همکاري وکړي، ځکه چې هغوی په هر اړخ کې ستونزې لري، که د کور پیدا کول دي، که د کار پیدا کول دي، که د ژبې زده کړه ده، که د لایسنس اخیستل دي، که نور مسایل دي.
د جرمنی د احصائیه ادارې د معلوماتو پر بنسټ د 2024 کال تر پایه په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شمیر لږ تر لږه 4,200 ته رسیدلی. د ویلت امسون تګ او ورځپاڼې د معلوماتو له مخې چې همدا تېره اونۍ یې خپاره کړي، جرمنی یوازې له 2021 کال راهیسې 15,500 افغان پناه غوښتونکي له پاکستان څخه انتقال کړي چې لا هم 3,000 په شرایطو برابر کسان خپل د انتقال پروسې ته په تمه دي. په دغه هیواد کې میشت د زده کړو د برخې فعاله فروزان امیری چې دا هم په وروستیو دریو کلونو کې جرمني ته کډواله شوې، له نوي حکومت غواړي چې جرمي پیښو ته باید رسیدنه وشي، خو دا حوادث باید په ټوله کې کډوال افغانان اغیزمن نه کړي.
د امنیتي مسایلو په اړه چې تقریبا هره ورځ یو ناورین رامنځته کېږي، له بده مرغه په ټوله کې افغانان ترې زیانمنېږي. د افغانانو په وړاندې توپیري چلند پراخوي. زما نظر دا دی، څوک چې پېژندل شوي چې جرمي مخینه لري باید پیښو ته یې رسیدنه وشي، څو په جرمني کې ټول افغانان او کډوال ترې اغېزمن نشي،
متاثر از وضعیت نشن.
د یادونې ده چې د روانې فبروري میاشتې په 14 یو کس چې د جرمني امنیتي ادارو افغان بللی، په منشن کې د کارګرانو د یوې ټولنې په یو لاریون موټر ور برابر کړ چې 9 کسان په کې ټپیان، خو وروسته ترې یوه میرمن او 2 لور یې مړه شول. د پیښې د جرمني چارواکو غوسه راوپاروله او یو ځل بیا یې افغانستان ته د افغان مجرمینو د ستنولو خبره وکړه. د روان کال د جنوري په 22 هم یو تن د دغه هیواد په اشافنبورګ ښار کې د چړې په ګزارونو د یو ماشوم په شمول 2 ووژل او 2 یې ټپیان کړل. د جرمني پولیسو د دې برید کوونکي په اړه هم ویلي و چې افغان دی. د تیر کال په مې میاشت کې یو بل کس چې دا هم افغان ښودل شوی و، د جرمني په منهایم ښار کې د ښي اړخو پر یوې غونډې برید کې د یو پولیس په ګډون 4 کسان ټپیان کړي وو چې وروسته بیا ټپي شوي پولیس روغتون کې سا ورکړه. د جرمني حکومت بیا وروسته په یوې چارتر الوتنه کې 28 افغانان چې دوی مجرمان ګڼل افغانستان ته ډیپورت کړل. یادونه ده چې منشان کې تر پیښې وروسته د جرمني رسنیو له دې ډلې ویلت امسون ته ورځپاڼې د راپور له مخې د دغه هیواد حکومت په 2 چارتر الوتکو کې له پاکستانه د سلګونو افغان کډوالو الوتنې ځنډولي، خو ورځپاڼې ویلي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت یې لامل تخنیکي مسایل ښودلي.
په جرمني کې د ټاکنو په نږدې کې 2 افغان کډوال د خپل برخلیک په اړه اندېښمن دي. په دې وروستیو اونیو کې په جرمني کې 2 افغانان د وژونکو بریدونو د ترسره کولو په شک نیول شوي چې یو یې د خلکو پر ګڼه ګوڼه موټر وروسته او دومې د چاقو په وسیله برید کړی دی. د دغو 2 پیښو په جرمني کې د یکشنبې د ټاکنو په درشل کې د کډوالو په اړه تر بل هر وخت بحث ډېر تود کړی دی. فردسیال راپور ورکوي.
له خپل وطنه څه باندې 4,000 کیلومتره لري، سره سیرت خپلې کورنۍ ته وطني خواړه تیاروي. هغه د خپلې مور، پلار او 2 ورونو سره د برلین په دې 3 دقه پارتمان کې ژوند کوي. یو داسې کوچنی استوګنځای چې کابل کې د هغې د پراخې حویلۍ او باغ سره د پرتلې وړ نه دی. سره سیرت په کابل کې د ښځو د چارو د وزارت سلاکاره وه. هغه ودانۍ چې سارا پکې کار کوه اوس د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ودانۍ بدله شوې ده.
فکر میشد که چی گونه برازم
په هغه ودانه ای که بتل دا فکر که دا چی چنگ دا خزو جوان تا گتور تمام شو، خو وصال تا دا سی پریکلی که گی چی پر خزو دا لا دیرو محدودیتونو دا لگول و لامل که گی او دا زمال پارا بلکل دا زغم ور نده
قابل کاملا غیر قابل تحمل است برا ما.
سارا وای دا جرمنی له حکومت منندویه دا چه دویته ای پناور کرده، خو روسته او پیخو پا جرمنی که دا مهاجرینو لپاره شرایط پیچلی کرده. لا سارا سیرت سره از موږ له خبرو یوه ورځ وروسته یو افغان سړی په منشن کې وروسته له هغې ونیول شو چې د خلکو پر یوې ګڼې ګوڼې موټر وروست. په دې پیښه کې یوه ښځه او د هغې 2 لور ووژل شوه او پولیسو وویل چې برید اسلامي انګیزه درلوده. دا برید 3 اونۍ وروسته له هغې وشو چې یو کس د چاقو په وسیله د یو وړکتون پاره ماشومانو او کارکوونکو برید وکړ چې یو 2 ماشوم او یو سړی پکې وژل شوی و. په دې پیښه کې هم پولیسو یو افغان چې ټاکل شوی و له جرمني وویستل شي تورن وباله.
خیلی متاثر بودم و شخصا زمانی که
زه ډیر زیاته خپه شوم کله چې دا پیښه وشوه. زه آرامه نه وم ځکه کله به چې سړک ته ووتلم
وختي ما به سړک میرفتم یا به درس میرفتم فکر میکردم
یا به درس ته تلم داسې مې احساس کوه چې ټول ماته ګوري او فکر کوي چې زه هم افغانه یم. همدغسې سوچ لرم او د دوی هیواد ته ګواښ یمه
نګاه میکنه و خطرناک است به کشورم.
په جرمني کې د فبروري د 28مې نیټې د انتخاباتو لپاره په کمپاینونو کې د دې هیواد د کډوالو پالیسي لا د مخه د بحثونو توده موضوع وه، خو د افغان کډوالو لخوا د تاوتریخوالي وروستیو پیښو دا موضوع نوره هم ګرمه کړه. موږ د جرمني لپاره د بدیل ګوند له غړو سره د یو یخ سهار پر مهال د برلین سړکونو ته ووتلو، هلته چې دوی د ټاکنو پوسټونه لګول. دې ګوند لا له وړاندې د افغان او سوریي مهاجرینو د ډله ییزو ایستلو غوښتنه کړې ده. ما د هغوی یو غړي ته وویل چې افغانستان د سراسیرت په څیر کسانو لپاره خوندي نه دی.
افغانستان کې تل جګړه روانه ده، هلته بېلابېل قومونه سره جنګېږي. موږ دلته جرمني کې نشو کولای د هغوی لپاره سوله وکړو. هغوی د افغانستان اوسېدونکي دي او دا کار باید خپله په خپل هېواد کې وکړي.
نظر پوښتنې ښیي چې د جرمني لپاره د بدیل ګوند ډېر پلویان لري او ښایي په انتخاباتو کې دویم مقام وګټي، خو نورو ګوندونو هم د مهاجرت په تړاو سخت دریځونه خپل کړي دي. د جرمني په پارلمان کې د مسیحي ډیموکرات ګوند چې اټکل کیږي ټاکنې به وګټي، د جرمني د بدیل ګوند سره هم نظر دی او د مهاجرینو په اړه د سختو تدابیرو غوښتنه کوي.
People in Germany ask for more.
باید یو نوی سا واخلو، خپل زیربناوی باید اسری کړو څو ډاډ ترلاسه شي چې نور داسې ظالمانه بریدونه او وژنې په جرمني کې نه تکرارېږي.
د جرمني لپاره د بدیل ګوند سره همغږي د دې هیواد په سیاست کې د یو ډول دود ماتولو په توګه ګڼل شوی او د پراخو لارونو لامل شوی دی. دا ګوند د خیاړ خو افراطي فعالیتونو د شک په خاطر د جرمني د استخباراتي ادارو تر څار لاندې دی. سراسیرت په سیاست کې برخه نه لري. هغې د جرمني ژبې د ازموینې لپاره د چمتووالي په خاطر د خپل کور نږدې کتابتون ته مخه کړي او هیله لري چې یوه روښانه راتلونکي جوړه کړي. هغه ګوندونه چې د مهاجرینو د اوسېدو مخالف دي باید دا درک کړي چې یو انسان ولې خپل هیواد پرېږدي، خو د سراسیرت غوندې د پناه غوښتونکو برخلیک به د فبروري د 28مې نیټې ټاکنې وټاکي، ځکه جرمنان به په دې ورځ پرېکړه وکړي چې د خپل هیواد لپاره کومه تګلاره غوره کړي.
د همدې موضوع په تړاو مې د چارو له شرونکي ښاغلي خلیل احمد نادم څخه وپوښتل چې د جرمني ټاکنې به پر افغان کډوالو څومره اغېزې ولري.
ګورې جرمني دلته د خي څور ته وایي چې راستګرا په دری ورته وایي، دا خلک لکه چې په قدرت کې راځي، قدرت ته راځي او څوک چې په اصطلاح چپیان دي هغه اوس لري کېږي. په دې چې په خپله جامعې د جرمني کې دوی ډېر تبلیغات کړي دي او خلک دوی ته رای ورکوي. دغه دپاره دا خلک چې دي د مهاجرو پر ضد دي او دوی اتا وایي چې موږ چې دغه قدرت ترلاسه کړو باید په افتوار باید تیاری ولاړ وي او دغه مهاجرین بلته هغوی هېوادو ته ور واستو، خصوصا افغان مهاجر. نو په دې وروستیو کې دغه پیښې چې رامنځته شوي دي، دغه په چړې خلک وهل شوي دي یا په موټر کې ځینې خلک یې لاندې کړي دي، دا ډېر په غوسه کړې، خصوصا د خلاصي خلک چې په ګوندونو چې دي دای بیا د در څخه سوی استفاده کوي. غواړي دغه یو پلمه او بهانه جوړ کړي د دې لپاره چې مهاجرین د جرمني څخه وباسي.
بله بله، اوس همدغه وروستیو پیښو ته چې تاسو هم اشاره درلودله، که موږ تاسو پر دې باندې وغږیږو، همدغه وروستیو پیښې څومره د جرمني د نوي حکومت پالیسي یعنی د افغان کډوالو او د افغان مهاجرینو په تړاو باندې سختولی شي؟
خو به کسم ځینې داسې پیښې دي چې خپل جرمنان په چړې ویلي دي، چا څوک خپله ماینه وژلی، څوک یې وژلی، اما متاسفانه په رسنیو کې دوی دا نه ښیي او دا بیا د مجازي فضا له لارې افغانان هغه پیدا کړي دي او خپرې چې دلته جرمنان دوه مخه سیاست کوي، یعنی هغه پیخي چې د خارجانو لاس کی هغه بس برسره کی او په میډیا کې راوړي، هڅه چې دوی خپل جرمنانو کې هغه به نه خي. دغه لپاره فقط د دوی هدف دا ده چې څنګه مهاجر وباسي. نو مهاجر هم خصوصا د سوریې او افغانستان ډېر دي، د نورو هېوادونو هم دي. نو دوی ډارېږي چې دا اسلام پاله افراطي خلک دلته ځای پر ځای سي، او د داعش او نورو تروریستي ډلو په چوکات کې دلته تنظیم سي او خطر پېښ کړي. دغه لپاره نو دوی بل دا شي د اولس هم غواړي چې دلته د دوی کارونه چې دوی دا خارجانی کوي، دوی هم نه غواړي چې دلته خارجان اوسي. نو دغه علت دی چې په جرمني کې دغه غږ پورته شوی دی، د مهاجرو ضد غږ، چې څنګه د مهاجر مجبور کی چې بالاخره په زور یې په هر شکل یې د جرمني څخه وباسي. خصوصا افغانان خو تاسو ګورئ چې اکثرا اقتصادي مشکلات هم لري، او بل سیاسي مشکلات هم پیدا شوي دي. هلته د تحصیل زمینه برابر نه دی، انجوري د شپږم صنف نه پورته اجازه نشته درس وایي، پوهنتونونو دروازې تړل دي، ښځو ته د کار حق نه ورکوي. دغه یو اساسي علت دا دی چې افغانان وطن پرېږدي، او اسانه لاره دغه جرمني او دې خواته چې دوی راځي.
بله بله، اوس نادم سه سره لدی چې دومره ستونزې افغانان ګالي په اوس پور پاکې میشتي، په خصوص په جرمني کې د جرمني ټاکنې روانې دي. دغه ټاکنې به وشي، د نوي حکومت د ټاکلو په تړه باندې به دوی خپل پریکړه ونیسي. خو آیا د جرمني د نوي حکومت د افغانانو د ستونزو د هواري په برخه کې به خپل پالیسي په نظر کې ونیسي کنه؟ دوی به خپل سخت دریځ ته لکه څنګه چې تاسو ویلي خيارخي ګونده، دوی دغه سخت دریځ ته خپل ادامه ورکړي؟
دوی خو غواړي، اما خوشبختانه چې په غرب کې په امریکا کې دی وادو کې سیستم کار کوي. نو په سیستم کې بیا دلته د حقوق بشر مدافعین دی په دی وادو کې، او په رسنی کې هم ډېر لاسرسی لري. دوی کولی شي چې د محاکمو له لارې، یا د مظاهراتو له لارې، او د مبارزاتو له لارې د دغه حکومت پریکړې ته خنډونه پیش کړي، او پرېنږدي چې دوی داسې یو عمل ترسره کړي چې بالاخره د دوی نوم په جهان کې بس شي. بالاخره دوی په هغه وادو کې چې مهاجر ته راځي، قصیتونه راوپاروي د جرمني په مقابل کې. دې مسایلو ته هم د جرمني خلک ګوري، چې ټول جرمنان داسې نه دي چې ټول غواړي. حتی دوی بل دا چې خو مسله دا ده چې دوی خود بشري قواو ته ضرورت لري، او تاسې کال په کال چې ګوري دلته په دې وادو کې نسل لګیږي، په دې چې دوی اکثرا اولاد نه راوړي. نو د بشر د قواو د تکمیلېدو په خاطر باندې دوی مهاجر مني.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل د فلسطینی بندیانو خوشی کول زندولی ویلی دی چې د کاری د دل لپاره کړی چې حماس د اوربند موافقه خلاف دوی اسیران تحقیروي. د اسرائیلی صدر اعظم سوزل حماس اوربند موافقه په سرغړونې تورن کړی. تفصیلی پر راپور کې
اسرائیل د حماس سختری زړه د اوربند تړون په پرلپسې سرغړونې تورن کړی، او اعلان کړی چې د 600 فلسطینی بندیانو چې ټاکل شوی و د 600 اسرائیلی برمتو د خوشی کېدو په بدل کې آزاد شي زندول شوی دی. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر د یکشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل د فلسطینی بندیانو خلاصون به تر هغه وخته وځنډول شي چې ډاډ ترلاسه شي چې راتلونکي برمته کسان له تحقیرونکو مراسمو پرته آزادي شي. په دې بیان کې ویل شوي چې حماس برمته تحقیر کړي، او هغوی د تبلیغاتي اهدافو لپاره کارولی دي، چې دا کار د تړون ښکاره سرغړونه ده. حماس چې امریکا او اروپایي اتحادیه یې ترهګره ډله ګڼي، د شنبې په ورځ شپږ اسرائیلي برمته په دریو پړاوونو کې خوشي کړل. د توافق له مخې اسرائیل باید د دې کار په بدل کې 602 فلسطینی بندیان خوشي کړي. حماس د تیرې یوې میاشتې په څیر د برمتو د خوشي کولو پر مهال تبلیغاتي مراسم جوړوي. اسرائیل وار له مخه د حماس تبلیغاتي مراسم شرمونکي بللي، او ملګرو ملتو هم د حماس دا کار غندلی او د هغه د درولو غوښتنه یې کړې ده. هغه شپږ اسرائیلي برمته کسان چې د شنبې په ورځ فلسطیني وسلوالو خوشي کړل، د تړون د لومړۍ مرحلې وروستي ژوندي برمته و. د غزې اوربند او د برمته شویو کسانو او بندیانو د تبادلې توافق د امریکا، مصر او قطر په منځګړتوب شوی او د پړاویز تطبیق پروسه د مرغومې په دیرشمه پیل شوې ده. د دې تړون د لومړي پړاو له مخې اسرائیلي ځواکونه به په تدریجي ډول د غزې له مرکز څخه وځي. درې دېرش اسرائیلي برمته او سلګونه فلسطیني بندیان به آزادي شي. همداراز به هره ورځ په بشري مرستو بار شپږ سوه لارۍ غزې ته داخلي شي. د تړون لومړۍ مرحله چې دوه څلوېښت ورځې دوام لري د راتلونکې شنبې په ورځ پای ته رسیږي، خو د دوهمې مرحلې رسمي خبرې لا نه دي پیل شوې. اسرائیل غواړي هر ډول توافق باید د دې سبب شي چې حماس پر غزې خپل کنټرول پای ته ورسوي او د دې ډلې مشران له غزې نورو هیوادونو ته ولاړ شي. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ځانګړي استازی سټیو ویټکاف د پنجشنبې په ورځ د امریکا په میامی ښار کې یوې غونډې ته ویلي وو چې د دوهم پړاو لپاره توافق خورا سخت دی، خو که جدي کار وشي د بریا چانس شته.
خبرونو ور آخوا
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي هغه افغانان چې د امریکا له لورې بیا میشتېدنې ته نه قبلېږي د غیر قانوني کډوالو په توګه به وپېژندل شي او له دې واده به وویستل شي. نور جزات په دې راپور کې.
په پاکستان کې د میشتو افغانانو په وړاندې د محدودیتونو په دوام د پاکستان د حکومت تازه خبرداري وایي زرګونه حق افغانان چې د امریکا متحده ایالاتو ته د تګ په تمه شپې ورځې تېروي، که چیرې د بیا میشتېدنې قضیې رد یا په وخت ونه څېړل شي نو هغوی به په پاکستان کې د دوی لپاره غیر قانوني کډوال وي او ژر به خپل اصلي هیواد افغانستان ته واستول شي. دا خبرداری د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د ترکی له ټی آر ټی ټلویزیونی شبکې سره په یو مرکه کې چې جزئیات د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم خپاره کړي ورکړی دی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له دې سره سره لیوالتیا هم ښودلې چې دا مسله به له واشنګټن سره د خبرو له لارې هواره کړي او زیاته کړي چې حکومت یې دا موضوع څېړي. نوموړي دا هم ویلي چې متحده ایالاتو ژمنه کړې وه چې دغه افغانان به د روان کال تر سپتمبر میاشتې له پاکستان څخه وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې جنورۍ په شلمه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه هیواد ته د بهرنیو کډوالو د انتقال پروګرام د نوي ورځو لپاره وځنډاوه. د امریکا حکومت ویلي هغه افغان کډوال چې د هیواد ته لېږدول شوي په سمه توګه یې امنیتي څېړنه نه ده شوې، نو له همدې امله یې امریکا ته د نورو کډوالو د انتقال کار ځنډولی. دغه ځنډ په پاکستان کې زرګونه هغه افغانان چې د هیواد ته د تګ په تمه دي له نامعلوم برخلیک سره مخ کړل. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان وایي روان وضعیت سخت اندېښمن کړي. په اسلام آباد کې میشتې افغانې کډوالي نورزی روان وضعیت ته په پام ازادي راډیو ته وویل:
دی ډیر زیات موږ خواشینی کړي وو او دا ډیره ځورونکې ده. دی موږ ته ذهني ټینشن پیدا کړی دی، اقتصادي مشکلات هم دي او امنیتی مشکلات هم دي په پاکستان کې. نو افغانستان کې هغسې حالت او دلته په پاکستان کې دغه مشکلات ډیره ځورونکې ده.
یو بل افغان کډوال هم چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي وایي خپل وطن کې ژوند په خطر کې دی او د مخکې تګ لاره هم ورته تیاره ښکاري.
دشوار خواهد بود در صورتی که اگر
کریختیا هم پاکستان دا پریکړه عملی کړي دا به د افغان پناهغوښتونکو لپاره ډیره سخت وي او دوی به له یو تیاره او تورتم راتلونکي سره مخامخ کړي
او تاریکی در پیش روی پناهجویا خواهد بود.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان چې پکې خبریالان، مدني فعالان، د ښځو د حقونو غوښتونکي، د بهرنیو ځواکونو افغان همکاران او د تیر جمهوري حکومت امنیتي ځواکونه شامل دي، امریکا، کاناډا او اروپایي هیوادونو ته د تګ په موخه ګاونډیو په ځانګړي ډول پاکستان ته ولاړل. دوی ویلي چې په خپل وطن کې له امنیتي، اقتصادي او د زده کړو له ستونزو سره مخ دي. د راپورونو پر بنسټ په تیرو نږدې دریو کلونو کې شاوخوا 80,000 افغان کډوال د امریکا په ګډون نورو اروپایي هیوادونو ته ایستل شوي، خو زرګونه نور لا هم په پاکستان کې له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي. د یادونې ده چې پاکستان د 2023 کال په نومبر میاشت کې په دې هیواد کې د میشتو بې اسناده بهرنیانو په وړاندې چې ډېری افغانان دي عملیات پیل کړي چې د رسمي شمیرو له مخې تر دې دمه یې لا 3 لک ډېر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي. د پاکستان حکومت په دې تورن دی چې د کډوالو له موضوع سره سیاسي چلند کوي. پاکستان تور پوری کوي چې د دې هیواد مخالفه وسلواله ډله تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په افغانستان کې فعال ده، خو د طالبانو حکومت دا تورونه په وار وار رد کړي دي. پاکستان د طالبانو پر حکومت د دغه فشارونو په ترڅ کې ډېر ځله د دواړو هیوادونو ترمنځ لارې هم د موټرو او مسافرو پر مخ تړلې. تازه پاکستان له پرون راهیسې د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړلې ده. د طالبانو تر واک لاندې د باختر اجانس خبر ورکړی چې پاکستانی لوري دا دروازه وروسته له هغې وتړله چې طالبانو د ډیورن کرښې دې غاړې تاسیسات جوړول، خو د پاکستان حکومت په دې اړه تر اوسه په رسمي ډول څه نه دي ویلي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
زمون پښتو خبری مجله دلته پای ته رسیږي. دری خبری مجله زموږ همکار تاسو ته وړاندې کوي. سلامونه فیضی صاحب، خیر اخلی خبرونه.
سلام بر شما، تشکر، ممنون، سلامت باشین. سلام بر شنونده های عزیز رادیو آزادی و